درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان په اړه د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې طالبانو له دې تړونه وغوښتل چې ناسمه محاسبه ونه کړي. زه اسمت ساروان یم په دې خبري مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د اسلام کاله په ګمرک کې پرونی اور لشتر لژه شپېته تنه ژوبل کړي او د میلیونونو ډالرو زیان یې پیښ کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لرزولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالیه وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنی خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر ماخستن په یو خبر پانه کې وویل چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خبره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې سخت اور لکبل شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالی وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکونو د مشرتابه په ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلی چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکړي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په دې موضوع وروسته راپور لرو. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلی عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه موده وړاندې ویلي و چې امریکا باید له طالبانو سره تړون ته ژمنه پاتې شي او له افغانستان د خپل ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې دیرش غړي وشلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمری ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پانه کې راغلی چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وشل شوی دي. اب کمری د بادغیس هغه ولسوالي ده چې وخت ناوخته ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خبري شي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشومان جونې وشل شوی دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان آزادی رادیو ته وویل پیښه تیره ورځ دا وخته د ناوی ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان وو چې د داوان ګولۍ دوه دانې انجینې یو لک دا درې سره لګیدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوه انجینې په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمي دي.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریختر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې اند پلازمینې ټوکیو ودانه یې ولرزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پاموړ زیانونه یې نه دی پیش کړی او د زلزلې له کبله د څونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 80 کیلومتره په مځکه کې لاندې و. دا زلزله د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې د 11مې زلزلې له لس کلنۍ څو اونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه څونامي رامنځته کړه او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړې. د یو بل خبر لمخې پرون د 4.1 درجو زلزلې د ارمنستان پلازمینه ایروان لرزولې دي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابي دوه هدفداري چې د کرونا وبا پر مهال د ایټالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایټالیا پخوانی حکومت چې مشري جوزپې کونټي کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمېر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوي وو د مسکو په جنوب لویدیز ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتاشې ایوان مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیې لامل شو او وحشتناکه پایلې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.2، جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري. د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو له کبله درانه زیانونه پیښ شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي له خپل سرو وسلوالو شکایت کوي.
پیسې غواړي د دکاندارانو نه ټول نه پرځې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تکه او بوټونه او بد بلا راولېږه.
د ورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشي ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولار دی ژوند نس کولای.
د یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجاو اته دقیقې شوې. د هرات ولایت د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو په نتیجه کې د ټاپیانو شمیر لشت لشه شپیتو تنو ته رسیدلی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځیدلي چې له کبله ګمرک هم سوځیدلی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته خپله اطفایه لیږلې او هڅې کړي چې اور ووژل شي. لومړني راپورونه وایي چې اور وروسته له دې ولګېد چې د ګازو یو ټانکر وچاودېده، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیښې اصلي علت نه دی څرګند. همدا شېبه له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی. دوی له دوی څخه غواړم چې د پیښې په اړه نور تازه معلومات راکړي. آیا اوس هم اور بل دی او که کنټرول شوی دی؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، شب گذشته والی هرات وحید قتالی همراه با شماری از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اسلام قلعه، یعنی به محل رویداد رفته بود و در این سفر خود به اسلام قلعه با والی خراسان رضوی ایران نیز دیدار داشت. گفته شده که هنوز هم به گفته مقام های محلی آتش سوزی در اسلام قلعه همچنان ادامه داره، با توجه به اینکه حدود 22 اراده موتر اطفائیه از ایران هم به محل رویداد آمده و تلاش دارن تا از جلوگیری بکنم از گسترش این آتش سوزی. والی هرات به والی خراسان رضوی خواستار ازی شده تا بتونم کمک های هوایی برای جلوگیری یا برای خاموش ساختن کامل این آتش سوزی از اینا درخواست کردن، اما اونا به جواب از اینا جواب مثبت دادن، اما تا کنون کمک هوایی از سوی ایران به محل رویداد فرستاده نشده و در کنار از این تا کنون مشخص نیست که چی خساراتی که آمار بدن مشخص نیست، اما گفتن که بیشتر از 500 اراده موتر در اسلام قلعه آتش گرفته و به گفته یونس قاضی‌زاده رئیس اتاقای تجارت تهران که با رسانه ها صحبت میکنه میگه که ما تا کنون بین 40 تا 50 میلیون دلار امریکایی از مال تاجرا و موترها اینا خسارمند شدن. و همچنان والی هرات هم تاکید میکنه که تأسیسات گمرک در اسلام قلعه تقریبا میشه گفت کاملا صدمه دیده و تخریب شده. با آن هم تاکنون نتیجه نهایی به خاطر شدت آتش سوزی از سوی مقامات مسئول در هرات ارائه نشده، چرا که اونا تاکید میکنن که ما نزدیک شده به محل رویداد نمیتونیم تا بتونیم تشخیص بدیم که وضعیت عمق فاجعه از این مسئله در کجا هست.
بله ډیر مننه. که دا هم لند را تو وای چې د مرجوبلو په اړه هم کوم راپور شته وکنه؟
آخرین آمار که از ریاست سطح عامه ولایت هرات داده شده بود آمار مو 17 تن بود. تا دقایق دیگر قبل ما با محمد رفیق شرزی سخنگوی ریاست سطح عامه هرات صحبت کردم، گفتم ما تا دقایق دیگر این موضوع اعلام میکنیم، اما آمار همو چیزی است که ما تا کنیم. اما ادعای مطرح شدن سوی برخ از باشندگان که حدود 40 تن کشته شدن، اما این آمار از سوی مسئولان صحی تایید نشده. تا
که د ازادي رادیو خبریال خو په عین حال کې روټرز خبری آژانس ویلی دی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپېته تنه ژوبل شوي دي، اما روټرز او نورو خبری آژانسونو د مړینو په اړه څه نه دي ویلي. همدا شیبه په هرات کې افغان نظر خاوند ښاغلی زرین ستانکزی د ټلیفون له لارې راسره دی. ستانکزی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم اور کنټرول شوی نه دی، څه فکر کوئ چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پیښ شوی وي او ډیر تاوان به چا کړی وي، سوداګرو او که موټر چلوونکو؟
تران شزم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله ډالۍ کوم. له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله چې د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه، د تجار او اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي هغه د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي، نو موټروانانو ته کېدای شي یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي، نور به نه وي، ډېر کم وخت به وي.
البته کېدای شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدای شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې سم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي په مخ کې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې پیغې کې تیل بار وي یا ګاز بار وي دغه تر څنګ ډوډۍ پخوي، شټوپ لګوي، بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
دروس خو لا دقیقه ویلات خو چاته نه ده معلوم، اما کېدای شي یو د ایالت دغه بل ایالت هم داسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرکو. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو، جوړ شو او ډېری تاسیسات لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا خو د شه وسه کې پروت ته اغل ته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کی. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې هغه ته یا د دې کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیوبل کار سره کولو او بل د سلامي د دې سي وو چې د مور عوامل په ما ساحه موجود وو چې څو وخت مخکې مګر څو وړ شاهدان وو چې د اسلام کله په ګمرک باندې حملی سوي دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسائل په دې قضیه کې دخلو وو چې دا به نور څه
کومه ډیره زیاته مننه په هرات کې افغان نظر خوان شغلې زرین ستانکزایو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې لنورو هیوادونو سره سیالي کوي په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوی چې د کابل 2 میلیون او 2 لک شاریانو ته په پاکي او صحي اوبه برابر کړی تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډیره کرنې زمځکه خړوبوي ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه شونځي او نور بنیادی تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لکه دوز واکسین ورکړی او ویل دي چې نور به هم ورکړي د افغانستان د امر روغتیا وزارت ویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین لټاید ورسته په پلمړی پړاو کې روغتیا کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې دغه هیواد گاونډي پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلې اقداماتو ته د شک په سترګه کتلې دي د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبه په ورځ خبر کړ د خپل هواد د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس په قول ویلی چې د ناتو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شامل ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده شي ورځپاڼه د ماس په قول د غرض لیکلی چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې جنو په کار دی چې جرمنی د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس ټول بهرنی پوزیان د 6 کال د اپریل تر پای افغانستان وځي خو د جرمني د بندنیو چار وزیر د اشاره لري چې د ځواکونو وتل په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ هم ویل و چې د ته په پام چې د میتر لمړی پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو د دوړ کارونه نه دي کړي اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوهې موافقه لسر ارزوي جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1300 تر رسیدي دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کالنۍ لګښت څه باندې 1500 میلیون ډالر دی
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکو غونډه جوړوي غونډه د ویډیو کانفرنس د لاري د راتلونکو چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او د پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نشټې شلکلن پوزي حضور پایتور سوي او کنه د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي د موضوع تفصيل اسد الله لودین راډی کوي
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکو غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره د غهواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي دغه دوه ورځې غونډه راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوی سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د غونډې د سرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي ناتو د مهال په افغانستان کې شاوخوا لس زره سرتیری لري او دی غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په می میاشته کې وو باسي او کې حضور وغځوي ل افغانستان په همدې می میاشته کې د ټولو بهرنیو زواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوهې په تړون کې طالبانو ته ورکړي تړون کې د ټولو بهرنیو زواکونو د وتلو شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوه تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په غبرګون کې یوه تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوهې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څیرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی په ټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناټو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک که د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناټو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پریکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناټو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
له بل خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې بیا دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو هغه به بیا د دوی په خوښه او په هغې په دې ترتیب باندې به وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاده غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
هغه یو ځای کې استراحت کوي هلته پلان گزاري کوي موټر بم جوړوي هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی د دې وګورو په هغې باندې موږ عملیات کوو دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نیو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي په ننګرهار کې په خوږیانه او شیرزادو کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولي چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړې او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندوز د یوشمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او برسیره پر دې په لارو کې خلک لوټوي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم اخلي. نور تفصیل له کندوزه.
وسلوال اغلاوي باج اخیستل انسان تښتونه مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګراف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزوره ده. دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو ځورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې بې وسلې کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره مثلا ټیکاو کالي دکانداران نه ټول نه پرزی ورته را لیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بد بادا راولېږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. دی علی آباد ولسوالی یو اوسیدونکی حبیب رحمان وای
نو ما غوښتنه د مرکزی دولت نه د ولایتي چارواکو نه حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک دی خلی سلا شي.
خو د کندز سیمه چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي په دې اړه یې په وار وار د کندز سیمهییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د امریکا سنا جرګې پرون د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا محکمې ته اجازه ورکړه چې شاهدان راوبولي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا محکمه به څه وخت د ټرمپ د محکومېدو یا برعت په اړه رایه اخلي. ټرمپ تورن دی چې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې خپل پلویان هڅولی دي، هغه پیښه چې په پایله کې 15 تنه وبښل شول. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین افروي.
د امریکا سنا جرګې پرون د فبروري په 14مه د ډونالډ ټرمپ محاکمه په بالقوې توګه وغځوله او دغه محکمې ته یې اجازه ورکړه چې شاهدان را وغواړي. دا په دې معنی ده چې سل سناتوران به چې د استیضا په محکمه کې د منصفه پلاوي د غړو په توګه فعالیت کوي، د ټرمپ د محکومېدو یا براعت په اړه له رایې اچونې مخکې نور شواهد وارزوي. دوی به په دې اړه د شاهدانو خبرې واوري چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس یرغل کې خپل پلویان هڅولي او که نه. دا ګام د امریکا په سنا کې د اونۍ د پای په وینا درې غونډه کې پورته شو. تمه دا و چې د غونډه کې به د مریلند ایالت د ډیموکرات سناتور جیمی راسکین او د ټرمپ د دفاعي ټیم استدلالونه وروستي وي، خو راسکین مخکې له دې چې وروستي بحثونه وکړي له جیمی هرا بوتلر څخه د تازه افشا شوو اطلاعاتو په اړه پوښتنه وکړه. میرمن بوتلر د هغو جمهوري غوښتونکو استازو له ډلې ده چې پر کانګرس د جنوري د 6مې نیټې یرغل له کبله یې د ډونالډ ټرمپ استیضا ته مثبته رایه ورکړې وه. جیمی راسکین وویل
We would like the opportunity to subpoena Congresswoman
Mujgor da fursat walaru che de jirge astazi Jimmy Harra Butler pa astaz jirge ki da aqaliyatun da rahbar Kevin McCarthy sara da tamas la kabala ihzar kru